ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ما او پدې راپور کې مونږ تاسو ته د یو ډاکټر سره مرکه در اورو. کس هم دا کس د زړونو متخصص ډاکټر دی، خو د ډاکټرې سره سره دا کس یو لیکوال هم دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی او کتابونه هم ژباړلې دي. مخکې له دې چې مونږ تاسو دې مرکې ته بوزو، تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. په ایپ سٹور کې تاسو MASHALRADIO مشال ریډیو نه دا اولی کې او دغه سی هغه ډاونلوډ کې په صفاتو کې خبرونه اوري دی شي. دغه سی د مشال ریډیو فیسبوک لایک کې او فالو کې، او که تاسو فالو کړئ نو خپل ملګرو ته وایي، یارانو دوستانو ته وایي چې هغه فالو کړي. دغه سی د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړي، او د مشال ریډیو ټوئیټر فالو کړي، انسټاګرام لایک کړي، او په واتس اپ کې تاسو مشال ریډیو اولی کړي، نو هلته تاسو مونږه منتلی شئ. او اوس وخت شوه دی د هغه ډاکټر سره د مرکې چې تاسو ته مونږ په سر کې وی. دا ډاکټر احسان الله درمل نومیږي، د زړونو متخصص دی، خو د دې ترڅنګ د لیکوال، شاعر، ادیب او ژباړن هم دی. یو کس څنګه دومره لوی کارونه کولی شي؟ راځي چې دا د راشد خټک په دا مرکه کې واورو.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځي تودي خبرې کمې دي او روانه چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل په تاند ځوانۍ کې لوی لوی کارونه کړی دي چې د شي په پښتنو ځوانانو کې ډیر کم داسي وي چې په دومره تنکی عمر کې داسې لاسته راوړنې ولري. هغه د طب ماهر یعنی ډاکټر دی او د زړونو متخصص دی، هارت سپیشلیست دی، خو د دې سره سره یو خوږژب شاعر، لیکوال او ادب پوه هم دی. په ادب او طب دواړو برخو کې لوی لوی کتابونه لیکلي دي. لوی په دې معنا چې د زحمت له پلوه هم په سوونو صفحې لري او د ارزښت له پلوه هم کم ساری دي. د ګایټن او ګریس طبي کتابونه یې ژباړلې دي. د شیرپوهنې په اړه یې د شیرستان په نوم مشهور کتاب لیکلی دی، او څو میاشتې وړاندې د پښتو ژبې د ځانګړي اسلوب شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ او شخصیت په اړه د سل بهاره حسن په نوم 1300 صفحې کتاب لیکلی دی. نن مستاسو لپاره د ډاکټر احسان الله درمل سره مرکه کړې ده، راځئ چې ورته غوږ شو.
سلامونه ستړي مشه ډاکټر صاحب درمل، مونږ ته د وخت را کولو هم ډیره مننه.
سلامونه سلامونه خټک صاحب، مننه خو تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړو. زه هم ستاسو د پروګرام لپاره خپل ملګرو، دوستانو، ټول اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل چې دی د زړه متخصص دی، یعنی دوی جوړ ته هارت سپیشلیست وایي. خلک یې د لیکوال په حیث زیات پیژني، د یو متخصص ډاکټر په حیث ډېر کم خلک پیژني. د دې څه وجه ده؟
دا خبره خو په انسانانو کې طبیعي ده، یوازې زما په حق کې نه، په د ټولو انسانانو په اړه همدغسې دي. د ټولنه چې دی، په ټولنه کې بېلابېل قشرونه اوسي، د بېلابېلو ذوقونو، د بېلابېلو دلچسپیو خلک. نو دوی چې د خلکو سره او د جهان سره مخامخ کېږي، د خپلو دلچسپیو او د خپل ذوق د زاویې نه ورته ګوري. په انسانانو کې هغه خواوې ویني چې دوی ته خوند ورکوي، او هغه چې د دوی د دلچسپیو سره سر نه لګوي هغه هیروي. زه چې د ډاکټرانو سره او د خپل مسلک د ملګرو سره کلمه خامخ یم، هغوی زما شاعري یا لیکوالي نادیده نیولې، او حتی ډېر خلک ورباندې خبر هم نه دي چې زه ګواکې څه لیکم. او شاعران او لیکوالان چې دي، هغه خلک چې د شعر و ادب ذوق لري، نو د هغوی د طبابت سره یا د ډاکټرې سره اصلا دلچسپي نشته، که نه د هغوی تمرکز یوازې په خپلو ذوقي او هنري دلچسپیو ده. نو ځکه هغوی طبیعي ده چې زما ډاکټرۍ به نه ورته ښکاري. مونږ عموما داسې یو، تاسو به هغه لیدلی وي، دا د څوک چې ښکار کوي کله چې نښه ولي نو یوه سترګه ورته پټه کړي، نو د ده د پټې سترګې لاندې چې کوم شیان وي هغه نه ویني، ځکه چې دای باید تمرکز وکړي په نښه باندې. نو دغسې مونږ په شاعرانو، لیکوالانو یا عموما په ټولنه کې په څه شي پسې چې ګرځو، څه شی مو چې ذوق وي، هغه زر راته ښکاري، ځکه چې زموږ حواس داسې دي، زموږ ذهن داسې دی چې خپلو دلچسپیو په اړه مواد زر درکوي، زر راټولوي، زر راته ښکاري، یو څه زوم کوي هم، او هغه چې زموږ د دلچسپیو سره سر نه خوري هغه اګنور کوي او د مخینه لري کوي.
څنګه چې په دې ادبي غونډو کې ادبي ملګرو سره تاسو بحثونه کوئ یا په ادب څومره لیکل کوئ، داسې تاسو په طب باندې هم لیکل کړي دي، یا دې بي چې کوم کانفرنسونه وي، غونډې وي، سیمینارونه وي، ورکشاپونه وي، میټینګونه وي، په هغوی کې هم دغسې ګډون کوئ لکه څنګه چې په ادبي غونډو کې کوئ؟
ما خو ډېر لیکل د طبابت په برخه کې کړي، زما ډېر کتابونه چاپ شوي، البته ډېر زما په نوم نه دي چاپ شوي، زه چې محصل وم یعنی دی طبابت د لوستو په وخت کې زما کتابونه چاپ شوي، حتی ځینې په فاکولته کې تدریس شوي هم دي، خو ما په خپل نامه نه دي لیکلي چون نه مې غوښتل چې زما په نامه چاپ شي. در کوم زما میډیکل ریسرچونه خپاره شوي، تحقیقي مقالې او ژباړې مې، غټ غټ کتابونه مې ژباړلي په دې برخه کې، خو ما ډېر څه لیکلي. او زه فکر کوم بیا هغه د دلچسپۍ خبره ده چې شاعران او لیکوالان د ادبیاتو یا د شعر او هنر د کتابونو نه ورهاخوا د نورو برخو سره ډېره دلچسپي نه لري یا نه لولي، نو هغوی فکر کوي چې ما صرف دغه یو دوه ادبي کتابونه لیکلي، نور به مې څه نوي لیکلي. او همدغسې زه ریګولر یا په منظم ډول په طبي کنفرنسونو کې، حتی په نړیوالو کنفرنسونو کې ګډون کوم. دلته په جرمني کې یو کنفرنس دی، سی ایس آی ورته وایي، د زړه د ولادي ناروغیو او د ساختماني ناروغیو ډېر نړیوال کنفرنس دی چې هر کال په ووړي کې کیږي، او د دنیا د ګوټ ګوټ نه د زړه د برخې ډېر لوی لوی ډاکټران ورته راځي. نو په هغې کې زه منظم ګډون کوم، او نور هم چېرته چې طبي کنفرنسونه وي او د زموږ د مسلک اړوند کوم ورکشاپونه دي او یا درسونه دي، هغه په منظم ډول روان دي، په هغو کې خو داسې ګډون کوم چې ډېر زیات دی. نو هغه ګډون خو سړی رسنیز کېږي نه کنه، یا که رسنیز کېږي هم هغه په خپلو هغه کې خپلو مخصوصو ژورنالونو یا ویب سایټونو کې خلک ګوري، ډېرو خلکو ته نه رسیږي. نو په دې اساس هغه برخه که پټه پاتې ده، صرف د لیکوالانو شاعرانو ملګرو د نظر پټه پاتې ده، نور خو هغه برخه زما په د ژوند ټولو لویه برخه ده او ډېره منظمه روانه ده، زه ورنه راضي یم.
هندي سبک ډېر پیچلی ګڼل کېږي چې عام لوستونکي پې نه پوهېږي، او په شاعرانو لیکوالانو کې هم خاص خاص خلک چې دي ځانګړي خلک هغوی پې پوهېږي. تاسو دې ته څنګه ور پام شو چې په دې کې دومره مطالعه؟
بې شکه چې هندي سبک د شاعرۍ په سبکونو کې یو ډېر پیچلی سبک دی. زما پام خو د استاد پسرلي د شاعرۍ د لوستونو وروسته ورته واوښتو. د هندي سب ځینې شاعران خو د ځینو شاعرانو شعرونه زموږ د کورس یا د نصاب په کتابونو کې هم راغلي وو چې واقعا توجه یې جذبوله. کنه خو کله چې ما مثلا استاد پسرلی ولوستو، بیا مې شیدا ولوستو، بیا مې وروسته د سبکونو اول مې د استاد پسرلی د کتابونو په لمن لیکونو کې د هندي سب د لویو شاعرانو شعرونه ولوستل، ځینې بیتونه چې ډېر جالب وو. او بیا مې وروسته پام شو چې د سبکونو په اړه مې چې مطالعه پیل کړه، چې دا خو د شاعرۍ یو جریان دی چې د لسمې اوولسمې هجري پیړۍ په دوران کې یوه ډله شاعرانو ورته مخه کړې، بلکې یو مکمل د شاعرانو یو مکمل جریان دغه سبک پاللی. چون د دې سبک د جوړښت او د دې شاعرۍ جوړښت داسې دی چې ډېر حیرانوونکی دی، ډېر دقت غواړي او ډېره په ظرافت سره وډل شوی وي. نو د دې شعر سټرکچر یا ساختمان هم د غسی وی چې ډیر حیرانوونکی وي، ته چې کله راوس پړې یا پاږي کې چې کوم نزاکتونه کوم تناسبونه او څه ډول وډل شوی وي، د دې سپړل او په دې باندې فکر کول خپل وا ذهني بوختیا غونتی وی لکه یو ذهني لوبه. دا غو استاد پسرلی د شاعرۍ برکت او د هغه بیا بیا لوستل او بیا د هغه نورسته د هندي سب نور شاعران ولوستل، تقریبا ټول شاعران دا لوی شاعران چې صاحب دی، بدیل دی، غنی دی، او طالب عاملی دی، او غنی کشمیری میاد کو کلیم، نو د دوی لوستل د دې سبب شول چې په دې سبک باندې یو څه زیات فکر وکړم. چې رښتیا شي ما غوښتل له ډېره وخته چې دا د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې یو څه ولیکم، نو د دې دپاره هم زما یوه مجبوري وه چې باید د سب د رازونو نه خبر وای. او همدا وجه وه چې ورو ورو زما دلچسپي ورسره زیاته شوه. خپله دا سبک هم داسې دی چې که سړی څه وخت متداوم ورسره پاتې شي او فکر ورباندې وکړي، نو بیا یې خپله هم ډوبوي، بیا نشي کولی چې ورنه راووځي. د بدیل په اړه شفیع کتکنی ویلي دي چې د ته د هیواد ویزه ډیره سخته ده، ډیره په سختۍ چاته د خپل شعر او هنر دی وطن ویزه ورکوي، خو که یو ځل چاته ویزه ورکړه نو بیا ورنه راوتلی نشي. بیا نو فکر کوي چې په دنیا کې نور نه شاعران شته او نه لیکوالان شته، دا هغه چې دي بدل شناسان چې دي، یا د هندي سبک د خاصو شاعرانو مینان چې دي، د صاحب عاشقان چې دي، نو دوی دغومره مجذوب دي چې نور شاعران نه ورته ښکاري واقعا. او هغه د دوی ګناه نه وي، د دوی شاعري داسې ده، داسې ساحرانه هغه لري، خصوصیت لري، خو دا د دې شاعرۍ سحر په اسانه نه راڅرګندېږي.
د مشال رادیو ګرانو مینوالو، اوس و د مکو او غزل اورو.
دنی ملا رے تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیک.
د فرهاد دریا پغغ د استاد محمد صدیق پسرلی غزل تاسو اوریدو. اوس بیا خپل مارکیټ ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب کو زمونږ د اوریدونکو ته د هندي سبق په اړه لږ معلومات ورکړئ چې په شاعرۍ کې هندي سبق څه ته وایي او د هندي سبق شعر څنګه پیژندل کیږي؟
په هندي سبق کې ډیر مرکزی عنصر یا ډیر ارزښتناک شای مضمون دی یا دوی چې مضمون افرینی ورته وایي. د هندي سبق د شاعرانو په نسبت او د هندي سبق د کره کتونکو په نسبت شاعر هغه څوک دی چې مضمون تړلی شي، معنا افرین وي یا مضمون افرین وي. کنه مضمون دوی داسې یوې خبرې ته وایي چې شاعر د یوې پدیدې یا د یو شی نوی تفسیر کړی وي، دغه تفسیر د خپل تخیل مولود وي او په عین وخت کې معنا افرین وي. یعنی لستونکي ته امکان ورکوي چې ګڼی معناوې د دې مضمون په شاوخوا کې ګڼی معناوې وګوري. که په یوه خبره کې دغه درې خصوصیات موجود وي نو هغه د مضمون په زمره کې راځي او ډېر ارزښت لري د دوی په کره کتنه کې او په شاعرۍ کې. د مضمون د شاعرانو خپل تفسیر دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې چې څه پدیدې دي، څه شیان دي، زموږ ستاسې شاوخوا د دې هرې پدیدې په اړه بېلابېل تفسیرونه موجود دي، د بېلابېلو ساحونه. مثلا د ژوند په اړه، کنه د ژوند په اړه یو دینی تفسیر موجود دی، دینی روایت موجود دی چې ژوند څه شی دی. د ژوند په اړه مثلا کلچرل یا فرهنګي یا کلونیز یو ذهنیت موجود دی چې ژوند څه شی دی. او یعنی وخت کې سینسي هغه هم شته، سینسي تفسیر هم شته چې ژوند بایولوژیکلی څه شی دی. خو شاعران چې د هندي سبک شاعران مثلا کچیری د ژوند په اړه مضمون جوړوي، دوی باید داسې یو تفسیر وکړي چې د دغو درو ساحو سره د یوې ساحې سره هم نه وي تړلی، نه دینی وي، نه کلتوري وي او نه سینسي ریښه ولري، بلکې د خپله جوړ کړی وي او د تخیل جوړ کړی وي. بله دا چې په داسې شکل یې وتړي، دغه مضمون په داسې شکل بند کړي چې هغه په شاوخوا نورې معناوې وځي کوي. همدا وجه ده چې دوی شاعر هغه چاته وایي چې مضمون تړلی شي او مضمون د دوی په کره کتنه کې د دوی په نیز تر ټولو ارزښتناک شاعري ده. که څوک مضمون نشي تړلی، ګواکې چې شاعري هم د کار نه دی او د مضمون تړل آسان هم نه دي. کنه مثلا د شهیدو په شاعرۍ کې تاسو که وګورئ، بیا د مضمون ذکر راځي چې وایي چې شهیدو خوم کړم د خاطر لبریز په وینو زه چې بند لکه غنچه رنگین مضمون کړم. یعنی د رنگین مضمون تړل دغومره سختي چې باید زړه دې وینو نه ډک شي. کنه د زړه دې وینو خوراک دی، لکه د غنچې غونتې چې هغه ګل غوړوي په وینو سره وي، کنه د غنچې خوم په وینو سره وي، ځکه چې هغه مضمون تړي یا د ګل غوړوي. کنه همدارکن دا هم د شهیدا بیت چې د شهیدا رنگین مضمون کودن تلولې د هلال رویت ته وسپار شپ کور ته. د دوی په نیز د شهیدا په نیز مضمون لکه د مضمون تړل سخت هم دی خو سپړل هم سخت دی. په هندي سبک کې د شاعرانو تمرکز مهم دی، لکه په نورو سبکونو کې د شاعرانو هڅه دا نه دی چې مضمونونه وتړي. کنه یا د مضمون د هغه سره د دې مفهوم سره چې هندي سبک شاعران استعمالوي اصلا ډیر بلد هم نه دي د نورو سبکونو شاعران. نور شاعران یا مثلا د ژوند توصیفوي یا مثلا د ژوند یا د کائنات په اړه خپل احساس بیانوي، خپل عواطف بیانوي. په پر سب کې یو هغه وي، یو مین تیم وي، کنه یو عمومي یو تمایل وي چې مثلا دوی څه شی کوي. ځینې خلک خپل احساسات بیانوي، ځینې خلک د نیچر یا طبیعت توصیفوي صرف. خو د هندي سب شاعران چې دي، نه د دوی د احساس خبره ده، نه د صرف د وچ توصیف خبره ده. دوی داسې تفسیروي چې معناوي پیدا کی ګڼي معناوي پیدا کی او د تفسیر د دوی خپل وی او د دوی د تخیل زیګندوي. که په دې باندې څوک پوه شي بیا د هندي سبک د شاعرانو ډېر زیات خوند اخیستلی شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمه کو او سندره اورو.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سندر تاسو واوردا، اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو.
تاسو کتاب شهرستان ډیر مشهور شوی دی، خلک به خیره سي لکه د کورس ته کتاب لولي دا د بلوستون کی د دې د لیکلو وجه سو لاملونه سو څنګه تاسو ته خیال درغه چې شهرستان ولیکي؟
مونږ په کندهار کې زچ محصول وم، التمو د روحي بهیر پنوم مشاعره او نيزه غونډه کوله، نو دغه یو برخه به کرک کتنه و. کرک کتنه کې معمولا مود یو څه ډیره برخه اخیسته. بیا محمد یار صاحب راته وویل چې کوشي چې مونږ د دغه ملګرو ته د شیر پیژندنې یو کوچنی ورکشاپ غونتی جوړ کړو. ما ورسره ومنل. دغه ورکشاپ دپاره چې ما کوم نوټ ولیکلو چې مثلا که یو څوک ناست وي او شیر زده کوي، نو باید څه ډول زده کوي او د شیر په کومو کومو برخو باندې هغه کې فکر وکړي، شیر څه شی دی، کومو برخو نه جوړ دی. هماغه و چې بیا مې په ذهن کې دغه نقشه را پیدا شوه. دغه نقشه خو مې په ذهن کې ډېره مخکې واخو، بس د لیکلو اراده مې نه وه. فکر مې نه کولو چې زه به یو وخت د شاعرۍ په اړه کتاب لیکم او بیا به په هغه کې د شعر مختلف اجزا او برخې تشریح کړم. خو محمد یار صاحب ورته مجبور کړم، دا خبرې مې هغوی سره کولې، بیا به مې تکرارولې ورسره په بحثونو کې په ناستو غونډو کې. نو بالاخره محمد یار صاحب مجبور کړم چې دغه خپلې خبرې راټولې کړم، منظمې کړم، ویلې کړم. نو بیا مې چې ولیکلې هغه خو د لوستونکو خوښې شوې، چون په پښتو کې د هیڅ موضوع په اړه داسې منظم کتابونه نشته چې په یوې موضوع باندې ډېر تخصصي او جزئیاتو بحث وکړي. او اکثره لوستونکي چې د دې موضوعاتو په اړه معلومات لري هغه یې عمومي او ډېر داسې کتابونه لوستي وي چې یو څه سرسري معلومات وي، پکې ډېر ژور یا په تفصیل نه وي لیکل شوي. نو دا وجه هم کېدای شي چې پښتانه چون د شاعرۍ سره علاقه لري او په شاعرۍ باندې د پوهېدلو او ذوق هم د ډېرو خلکو سره شته، کېدای شي دا وجه وي چې شهرستان ډېر خلک لولي او د ماته چې کوم اندازه شوې د ډېرو خلکو سره ملګرو سره د شعر په پوهېدو کې مرسته هم کړې. زه نه وایم چې دا د شعر په اړه مکملي خبرې دي یا مکمل تصویر دی، خو یوه برخه بحثونه پکې شته چې د شعر په ډېرو مهمو برخو باندې شوي دي او یو څه په تفصیل شوي.
د شهرستان نه پس تاسې سل بهر حسن په نوم د هندي سب معاصر دور کې تر ټولو لوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی په شاعرۍ باندې نقد وکړو، د هغوی شخصیت باندې هم لیکل وکړل او د هغوی ځنه کډونه مراوس پړل د شاعرۍ. د خاص پسرلی صاحب مو له منتخب کړو.
د استاد پسرلی د انتخاب اوله وجه خو خپل زما ذوق او شوق. استاد پسرلی داسې یو شاعر دی چې زه د لسم سیم نه لولم، د لسې د لسم سیم نه، او بیخي ډېر مې لوستی او بیا مې لوستی، خو چې رښتیا خبره شي چې اوس بیا را واخلم بیا هم راته نوی وي او نوې خبرې راته کوي. نو یوه وجه دا دی چې د استاد پسرلی په شعر کې دومره ډېرې نوې خبرې دي، دومره ډېرې زاویې پکې دي، یوازې په هنري یا په جمالیاتي لحاظ نه، په فکری او په فلسفي لحاظ هم دومره ډېرې زیات دومره زیاتې خبرې لري چې ښایي زموږ په عصر کې به بل څوک دغومره ډېرې خبرې ونه لري. نو یو وجه د ده زما خپله علاقه ده د شاعرۍ سره، بله وجه د ده د شاعرۍ ارزښت دی چې دا واقعا ارزښتناکه شاعري ده. زما په نظر که څوک یې ولولي د هغه په فکري او په ښکلاییز او ذوقي ظرف کې تغییر راځي، د انسان په روح او په فکر په ذوق باندې مثبت تغیز لري. ما ته هم ډېره ګټه را رسېدلې. نو یو ډول ما د دې شاعرۍ پوروړی هم وم، ځکه چې ما سره په مختلفو حالتونو کې مرسته کړې او په فکری او په ذوقي لحاظ روزلې. بل وجه دا و چې استاد پسرلی زما په نظر کم لوستل شوی، او کم ذکر لوستل شوی چې موږ هڅه کړې چې استاد پسرلی هم د دې معاصر ادبي روایت په رڼا کې ولولو، لکه څنګه چې دا د پښتو ژبې یا د نورو ژبو نور شاعران لولو په دې روایت کې ولولو. حال دا چې د هر شاعري د یو مخصوص ادبي روایت نه راوتی وي. د استاد پسرلی شاعري کلولو د لسمې یولسمې او دولسمې هجري پیړیو او د ادبي روایاتو په رڼا کې بلولو، د هندي سبک د ادبي روایتو په رڼا کې د ادبي روایتو نوې مطلب دا دی چې مثلا په دې نظر بلولو چې په دې درې پیړیو کې یا په دې درې سو دوه نیم سو کلونو کې د هندي سبک د لویو شاعرانو دپاره شعر څه شی و، د شعر ذاتي جوهر څه شی و، ورته شعر کې څه شی ورته مهم و، او هغوی ښه شعر ته په کومه سترګه کتل، هغوی چې کله شعر لیکه څه شی به یې په نظر کې نیول، او کله به چې د بل چا شعر لوسته نو د هغه شعر نه به څه توقع لرله. موږ د هغه ادبي روایت سره د هغو دوه نیم سوه درې سوه کلونو د ادبي روایت سره اشنایي ونه لرو، او استاد پسرلی لولو نو ډېره ګټه به یې راونه رسي. همدا وجه ده چې زما یو هیله دا وه چې زمونږ په کره کتنه کې یا د شعر د لوستو په وخت مونږ ته دغه خبره هم مهمه ښکاره شي چې دا شاعر د کوم ادبي روایت په رڼا کې لوستل پکار دي.
د سل بهار حسن څنګه استقبال شو په ادبي حلقو کې؟ کنه تاسو د خپل دغه کار نه راضي یا خوشاله؟
ولد سل بهار حسن پړ خو خبرګونونه راغل ډېر، یعنی مثبت خبرګونونه هم وو او ځینې داسې وو چې نقدونه هم پکې وو، خو ما د ټول د ځان سره یادښت کړی او لیکلی مې دی، هغه خصوصا هغه کوم نقدونه چې وو هغه مې هم جدي اخیستی، فکر به ورباندې کوو او په راتلونکو چاپونو کې به یې اصلاح کړو. البته مثبت خبرګونونه هم راغلي، خلکو ستایلی او ځینو خلکو ویلي چې نوې خبرې پکې دي. اوس خو لا وخت ډېر هغه دی، ډېر کم وخت کېږي چې چاپ شوی، پنځه میاشتې کېږي یا څلور پنځه میاشتې کېږي چې چاپ شوی، په جنوري کې چاپ شوی و د دې کال، نو وخت به اخلي. په څلورو پنځو میاشتو کې خو د یو کتاب هغه هم چې غټ کتاب وي د هغه په اړه مکمل تصور نه هغه کېږي، بنده ته مکمل تصور نه ورکوي چې دا اوس استقبال شو، د خلکو خوښ شو که نه شو. خوښ خو ده، اولنی غبرګون خو چې دی دا خو داسې ښکاري چې خلک لولي او د دې مسایلو سره ځینې خلک علاقه لري. نور نو دا غټ کتاب دی، وخت به اخلي چې خلک یو څه په سړه سینه ولولي او په دې خبرو باندې فکر وکړي. د البته دا برداشتونه دي زما، که نه برداشتونه داسې وي چې اکثرا سبجیکټیو وي. ما یوه ورځ مخکې هم چاته ویل چې دا چون برداشتونه دي، ما زما نظر داسې دی چې دا به دغسې وي. ضرور نه دی چې ټول سبجیکټیو شیان دي، ابجیکټیو یا عینی هغه هم ولري، که نه شواهد هم ولري. خو ما چې د استاد په شاعرۍ کې څه لیدلي یا څه راته ښکاره شوي هغه مې لیکلي، نو وخت به لګي، خلک به یې لولي ورو ورو. ډېرو خلکو ته لا رسېدلی هم نه دی، مطمئن نه یم چې څومره خلکو ته رسېدلی، او ډېرو خلکو خپل تاثر هم نه دی راسره شریک کړی.
داسې مو ونه کړل چې د سل بهار حسن په لیکلو سره مو د پسرلی صاحب شاعري ډېره ساده کړه، هغه شاعرانه حیرت چې به پکې سړي ته محسوسېدو، یا به د یو عجب کیف سره سړی مخ شو سوچ پرې کولو چې دا څنګه خیال دی او دا څنګه راوړی دی او د دې معنی څه ده، هغې نه مو ډېر خلک خلاص کړل.
ولې زما نظر خو بیا معکوس دی، زما په نظر چې ما حیراني زیاته کړه، ځکه چې په دې شعرونو کې یا د استاد پسرلی په شاعرۍ کې چې هغه کوم حسن کوم حیرت یا کوم ابهام و، ما ته ډېرو خلکو وویل چې د دې شعرونو نه موږ ډېر سرسري تېرېدو، او اوس ګورو چې دا خو ډېر هغه دي، ډېرې خبرې پکې دي که نه، وایي اوس ورته حیران یو چې دا څه ډول بیت و، که نه. نو زما په نظر د شاعرۍ سپړل، د هغې د ښکلا سپړل، هغه خو خپله هم داسې د شاعرۍ غوندې جمالیاتي کار دی، نو بنده خوند ورنه اخلي. اصولا خو دا باید حیرانی زیاته کی، ځکه چې که ته مثلا یو ښکلا وینې او د ښکلا ته حیران وې خو نه ورباندې پوهېږي، او یو څوک نور هم درته هغه کې درته تشریح کړي او هغه ښکلا نور هم پسې لویې شي، نو بیا خو باید حیرانی زیاته شي. زما په نظر هغه لوستونکي چې د استاد پسرلی شاعري یا نه ولوستي یا په ژور نظر نه ولوستي او یا یې حیران کړی نه وو، هغه که دغه کتاب ولولي باید حیران شي او هغه حیرت اضافه شي. د شاعرۍ په سپړلو یا د شاعرۍ په تفسیرولو حیرانی زیاتیږي، د خپل هم جمالیاتي یا ذوقي کار دی. مثلا د غالب شاعري یا د بېدل شارحان چې کله کله البته چې واقعي نقادان وي، د هغوی نقدونه یا د هغوی شرح چې بندل ولي به واقعا حیرانیږي چې په دې شعر کې دغومره ښکلا څنګه راټوله شوې وه، په دې واړه بیت کې، په دې واړه شعر کې دغومره لوی حسن څنګه راټول شوی و، څنګه امکان لري. نو زما په نظر حیرانی باید زیاته کی، او د استاد پسرلی د شعر دپاره تنده نور هم زیاته کی. زما خو د لیکلو مقصد هم دغه و. یوه خبره شته کله په هغه کې په فارسي نقد کې یو متل دی چې کوه کندن و کوه برآمدن، کنه چې سړی غر سوری کې او بوس یا پروړه په لاس ورشي یا داسې یو چټي شی لاس ته ورشي. کله کله چې مونږ یو شعر چې مبهم ښکاري یا ډېر لوی شعر خلکو ته ښکاري چې کله سړی وسپړي هیڅ هم نه وي، هغه حیرانی هغه کوي، حیرانی ختموي. خو کله کله یو شای مونږ ته سرسری ښکاري، ساده ښکاري، په هغه کې ډېر زیات حسن پټ وي، کنه نو سړی چې حسن لوس پړي دا حیرانی ایجادوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم، او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تندره تاسو اوریدا، اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو. سدا سه خبره هم شته چې فصل بهر حسن کې نو ویلې پاتې وي، یعنی تاسو غختل چې ویلې کای خو مون لیکلې.
هو ولا خبره خو ډیر زیاتې پاتې دي. ما په دې کتاب کې بیا بیا ویلی چې ما ځینو برخو ته صرف اشاره کړې، لکه دا کتاب داس دی چې د استاد پسرلی په شاعرۍ باندې چې د کوم زاویو نه بحثونه کیدلی شي، د هغو زاویو یوه معرفي ده. یعنی بحثونه مکمل مون دی کړي سره پشاری میکړي چې مثلا د دې زاویه نور باندې غږیدلې شو د دې زاویه نور باندې غږیدلې شو د دې افکار د زاویه نه د عواطف د زاویه نه د نور زاویه نه چې د استاد پسرلی پوری مربوطه یا د دې خاص هغه دی زاویه دی د هغه زاویه نه مې هغه زاویه مې صرف معرفي کړي البته مو ته چې کوم ښکار شي نور خو د دې هر برخه مثلا یو یو کتاب خبری غوړی مثلا ما د استاد پسرلی د ژبې ته صرف اشاری قدری کړی دی نو د هغه په ژبه باندې کتابونه لیکل شي حتی زما ما وړاندیز کړی چې که یو څوک د دې شعر قاموس ولیکي مثلا د صاحب قاموس لیکل شوی د بیدل لیکل شوی د غالب قاموس لیکل شوی د هندي سبک شاعرانو قاموسونه لیکل کیږي چې په هغوی کې کوم اصطلاحات وي کومې کلمې وي د هغوی معنا وي د هغوی ضمني معنا وي د هغوی نور معنا وي د په شعرونو کې نو زما په نظر یوه لویه برخه چې پاتې ده چې ما وړاندیز هم کړی کاشکې دغه برخه څوک وپالي او څوک یې تکمیل کړي د استاد پسرلی د شعر قاموس لیکل دي د ده په افکارو باندې ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي د ده په تصویرونو باندې لا ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي یعنې په تصویرونو کې دغومره جالب جالب اړخونه دي چې ما یوازې یو څو اړخونو ته اشاره کړي ما یوازې د ده په تشبیهاتو باندې او په استعارو باندې بحث کړی د سمبولونو باندې پاساتیرو باندې او د تصویرونو په نورو انواعو باندې ډیر زیات اوږده بحثونه کېدلی شي
ډاکټر صاحب تاسو خپل شاعري د کوم سبک ته آیا تاسو هم د هندي سبک شاعر یې کنه
د خپل شاعري په اړه خو د استاد درویش دورانی به تر ته وایم چې نوم به د نور دی پر غزل درویشه ته څراغ ته رڼا مبولا خپل شاعري خو بنده نشي تللی درجه بندي کولای هم نشي چې طبقه بندي کولای هم نشي چې دا اوس په کوم سبک کې دی په کوم شیوه او طرز ده البته د زما هغه چې دی ذوقي تمایل چې دی د هندي سبک خواته ده یعنی دغه شاعران لولم او سروکار مې وي ورسره د دوی په اړه نقدونه لولم او مسلسل لکه ذهنا ورسره نښته نو کېدای شي دغه تاثیر شوی وي زما په شاعرۍ هم چون د یوې هغه سره د یو روایت سره چې سړی ډېر وخت تیر کړي بیا هغه که غواړي که نه غواړي د هغه اثر په چا باندې کېږي البته چون زما شاعري چاپ شوې نه چا لوستلې هم نه دی دقیقه ټوله ما سره پرته ده ما خپل شاعرۍ په اړه فکر نه دی کړی او داسې مې نه دی لوستی یو خریدار یا مشتری په نظر چې دا اوس څه شی دی که نه لکه زه ټوله ورځ نور شاعران لولم او د خپل شاعرۍ دپاره لا داسې نه یم وزګار شوی چې هغه هم د یو خریدار په نظر وګورم او ویل ولم او وخت به اخلي دا خبره هم چې مونږ د کوم سبک شاعران وي البته چې د هر سبک وو خو ما ویلي چې سبک مهمه خبره نه ده په شاعرۍ کې چې څوک په کوم سبک کې شاعري کوي مهمه دا ده چې شاعري وکړي که نه شاعري چې شاعري وي چې په هر سبک کې وي هغه کېږي دا لوستونکي پیدا کولی شي او خیر یې رسیږي او که شاعري نه وي هغه د شاعرۍ جوهر نه وي پکې نو هغه که په هندي سبک کې که په عراقي کې که په خراساني کې چې په هر سبک کې وکړي که په معاصرو سبکونو کې په د انګریزي اصطلاحات چې دي د نو سبکونو دپاره چې په هر سبک کې واچوې چې شاعري نه وي نه شاعري کېږي مطلب مې دا دی چې سبک خو د ظرف یا د لوښې غوندې دی نو هغه ډېر نقش نه پکې لري مهمه دا دی چې شاعري وشي زه ډېر په سبک باندې فکر نه کوم
دا دومره لوی لوی کتابونه تا ته سوه نهه نه سوه صفحې کتابونه مې چاپ کړل دننه ته د شعر د ادب د تیوریانو د دغې بحثونو خپل د شعر کتاب مې چاپ نه کړه دا ولې
د شعر په اړه زه یو څه متزلزل یم اوس د خپل شعر په اړه چون شاعري زما دپاره ډېر لوی په یو ډېر لوی چیلنج وخت دی که نه یعنې هر وخت تصور کوم د لوی لوی شاعران چې لولم نو فکر کوم چې شاعري ډېر لوی کار دی او ډېر لوی شی دی په دې وجه هېڅکله د خپل شاعرۍ نه مطمئن شوی او داسې تصور مې نه دی کړی چې زه هم شعر لیکم که نه سره د دې چې ډېر کلونه کېږي چې زه شعر لیکم او د ډېر ماشومتوب نه او مسلسل یې لیکم هېڅ وخت زما په شعر کې وقفه نه دی راغلی او وخت داسې نه دی شوي چې زه د شعر سره بې رابطې شوی یم په ډېرو سختو مصروفو حالاتو کې هم نه زه شعر پرېښی یم او نه ما پرېښی ذهنن ورسره غوټه یم خو چون ټول عمر هغه لولم که نه مثلا د سترو شاعرانو سره مې کار وي په دې څو ژبو کې چې لګیا یم هغه د خپلې خوښې شاعران بیا بیا لولم نو د هغو وی د شاعر سره چې کله سلای هغه کې وی خپل شاعری پرته لکوي زه فکر کوم چې ولا لکه مونږه سه لګیا یو په دې وجه هیڅ وخت دغه یو اطمینان چې وی دی او چا سره یو وخت شاعران مطمئن کیږي چې بس نو زما شاعری هم د لستو ده او باید دغه کم ده چاپ کم او خلک ولولي خو زه تل په هغه کې هم کنه مثلا ارستر شاعر چې ولولم زه مات سره تصور پیدا شي چې ولا دغه چې کوم شاعری کوي دا خو د خبرېدو نه بلکې د پټېدو ده بس یو پوخ می چورته کړی وی یو بل پوخ بل بل خطه هم ورته وکم نوې خطه ورته جوړ یو بل بل نقاب هم ور باندې راکښ کوم فکر وکم چې نه ولا دا هغه نه د زمونږ دی وس کار نه ده دا یو ذهني هغه ذهني کشمکش نه مطمئن کېدل د مسلسل استراب دا مونږ پرېږدي چې شاعری هغه کوم چاپ کم یا د چاپېدو نیت وکم نو نه پوهېږم چې هغه څوک چې زر مطمئن کیږي او استراب ختمیږي هغوی بختور دي ولا
ډاکټر صاحب دغه د ساينس او ټکنالوژي په نړۍ کې چې کوم بدلونونه را روان دي ډېر په تیزۍ سره یعنی د انټرنیټ وګوره ګوګل وګوره اوس پکې د مصنوعي ځیرکتیا آرټیفیشل انټیلیجنس راغی چې ویل کیږي چې دا به شعر هم لیکي او کیسه به هم لیکي نقد به هم کوي ناول به هم لیکي د دې سره د پښتو ادب ته کوم کوم چیلنجونه ننګ
دا ولا مهم بحث ده او د څو زاویو نه مهم ده یو خو د تخنیکی او ټیکنیکل بحث ده چې مثلا د الگوریتمونه او مصنوعي ذکاوات د نوې ټیکنالوژي او سنس څنګه کار کوي او لالو یا خبره ده چې مثلا پروتلون کې لاسو کولونو کې یا پروتلون کې نیمه پیړۍ کې دوی کوم ځای ته رسیدونکي دي او بل بحث بل اړخ فلسفي اجتماعي یا ټولنپوهنیز اړخ ده چې مثلا د دې بدلونونو یا د اوچ په نقطه کې د دې بدلونونو اغیزې به په ټولنې څه وي ادبیات او په هنر او علم خپله په د مسلکي او اکاډمیکو برخو یوازې ادبیات نه دي چې بنده د ادبیاتو په اړه فکر وکړي مثلا په راتلونکي څو کلونو کې خلک وایي چې د ډاکټرۍ غوندې مهم مسلکونه او نور ډېر مسلکونه هم په خطر کې دي دا به د مصنوعي ذکاوت په مرسته کېږي یو دغه بحث دی چې د فلسفي او اجتماعي او سوسیولوژي د زاویې نه ورباندې کېدلی شي په دې اول بحث باندې خو مونږ او تاسو خبر نه شو کولای ځکه چې نه متخصصین یو او نه سنجولی شو چې دغه لوبه بالاخره په کومه نقطه کې اوج ته رسیږي څو کاله وروسته او څومره بدلونونه را روان دي خو د بل برخه چې ده زما په نظر د دې لپاره هم ډیر تشویش نه دی په کار دا هغه چې بدلیږي بدلونونه چې راځي خصوصا تخنیکی یا ټیکنیکل بدلونونه چې راځي د سره د انسان ذهن ټولنیز روان او چر او فرهنګ هم بدلیږي 50 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې خلکو تصور نه کولو چې به د ټلیفون نه او به د وسنې ټیکنالوژي نه بجوند نه کیږي کنه یعنی خلکو د ژوند کولو علم هم روان وو سنس هم روان وو ادبیات او کلچر ټول په خپل ساحو کې ډېر برخې فعال خو اوس فکر کوو چې مثلا به د ټلیفون نه به د نوې ټیکنالوژي نه به د نوو وسایلو نه به زموږ ژوند امکان ونه لري یعنی انسان ورو ورو خپل اختیار یا خپل ځان د ټیکنالوژي او وسایلو تسپوري کنه په ځان باندې باور ختم شوی په ټیکنالوژي باندې باور زیات شوی مونږ چې چیرته زو په موټرو کې نو د نقشو او نویګیشنونو په مرسته روانو ځان باندې الګوریتمونو تسپارلې نو شو کولای شي دوی 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 د تاثیر نو زوم داسې د ټوله ټیکنالوژي کفارس کې مونږ روحن استثمار کړی او استعمار کړی او چې دا باید استعمال کو خو نه زمانو کې به امپراتورانو زمکه غصب کولې او متنونو ملکونه به غصب کول په سنې زمانی کې دغه د امپراتورۍ یا د غصب او د استثمار باندې بدل شوی د خلکو د ټولنو د ملتونو روان غصب کیږي هغه داسې انګری چې به د دې وسایلو نه ژوند کیږي او دوی مجبور دي چې دغه وسایل وپیری او د دوی په پیسو د ځینو خلکو ژوند دی او چلیږي دا یو وخت چې روان وي د بلې خوانه دغه وسایل او بدلونونه چې دي او کلچر باندې غیس کوي او کلچر هم سره بدلیږي د انسان ذهن هم سره مغاسي وسره یاریږي 50 کاله مخکې مثلا مونږ تاسو به یو شاعر شعر یا خلکو به یو شاعر شعر په یا په کوم خبرونه کې لوستو په مجله کې په اخبار کې او یا په کتاب په کتابي بڼه په دیوانی بڼه لوستو کنه خلک بلد نه وو چې د چا شعر اره ورس ولولیا به په مشاعری کې اوریدو اوس د شاعرانو کتابچې په فیسبوکونو باندې پرتی دي اره ورس چې لیکي خبريږي مثلا د دوی 50 کاله مخکې دغه سي د شعر یا د
لیکوالۍ د خبرېدو دغسې هغه نه وه، دغسې زمینه نه وه، او چا تصور هم نه کولو چې یو وخت به د خلکو ټوله شاعري په فیسبوک پرته وي یا په سوشل میډیا به اویلیبل وي، د خلکو لیکنې او ټول خلک به شیبه شیبه اویلیبل وي، د خلکو د ژوند شیبه شیبه به اویلیبل وي. خو اوس مونږ او تاسو د دې کلچر سره بلد شوي یو، دا بیخي نارمل لګېږي، څه مسله نشته. همدغسې اوس خو مونږ بلد شوي یو چې مثلا شعر د شاعر سره غوټه دی، او هر فن یو فنکار لري، هر تخلیق یو خالق لري، بس د هغه سره مو هم په ذهن کې یوه خبره غوټه وي که نه، یو عاطفي تړاو ورسره لرو. خو کېدای شي دغه بدلونونه چې اوس مثلا دا نوې هغه چې د ټیکنالوژي ذهني ذکاوت چې ادبیات تولیدوي، حتی شاعري جوړوي او کیسې او داستانونه لیکي، نو کدا پرمختګ وکړي او واقعي ولیکلی شي. زما نظر دا دی چې زموږ ذهن او کلچر خصوصا د راتلونکو نسلونو ذهنیت او روان به هم ورسره بدل شوی وي. هغوی سره د هغوی په ذهن کې به بیا کېدای شي د فن او د فنکار رابطه. مطلب دا دی چې دا انقلاب چې څه ډول روان دی، دا انقلاب صرف د ظاهري بڼه نه راځي چې ټیکنالوژي به بدلیږي. د ټیکنالوژۍ یو هغه دا دی تاثیر دا دی، د بدلونونو یو تاثیر دا دی چې په عین وخت کې د خپلو استعمالوونکو ذهنونه هم د ځان سره اړوي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتساپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، په موسیقۍ پوهیدونکي خلک وایي چې د پسرلي صاحب شاعري د طرزونو په لحاظ، د آهنګ په لحاظ ډېره متفاوته او متنوع ده. یعنی موږ چې هغه روایتي طرزونه لرو، په هغې کې نه ده، نوي نوي طرزونه هم لري، خو ونه ویل شوه د موسیقۍ سره سندرغاړو ونه ویل، ورپام نه دی. دا ولې؟
ولله دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېر مهم بحث دی. د استاد پسرلي شاعري لکه څنګه چې د افکارو، د عواطفو، د ژبې او د تصویرونو د لحاظه متفاوته ده، همدغسې د آهنګونو د لحاظه هم، د آهنګ د لحاظه، د موسیقۍ د لحاظه هم ډېره متفاوته. مونږ تاسو د پښتو شعر د آهنګ یا د موسیقۍ جوړښت پیژنو چې هغه سیلابوتونیک دی، یعنی هم د سیلابونو یا د حجاب د تساوي سره اړیکه لري، او هم د ټون، د خج یا د فشار د هغه سره، د تنظیم سره چې مثلا څو سیلاب وروسته خج راځي یا په کوم سیلاب باندې خج راځي کنه. نو د پښتو شعر د ډیر معمول آهنګونه چې دي، هغه د څلور سیلابي فوټونه چې دي، هر څلور سیلابي یوه خخته، څلور سیلابي خخته سره یو ځای کیږي، هغه بیا یو آهنګ جوړوي. مثلا دول سیلابا او پنځل سیلابا او شپاړه سیلابا او همدغه سپسې خکته او پورته. او د استاد پسرلی په شاعرۍ کې د درې سیلابي فوټونه هم ډیر زیات کارول شوي، چې هغه کې بیا مختلف دي چې په اوله څپه یې خجوي، په دویمه څپه یې خجوي، په دریمه څپه یې خجوي. دا بحث ډیر تخنیکی او ډیر حسابي بحث دی، لکه هم د فزیک هغه رول پکې لري کنه، ټون یا ساوت فشار، او هم ریاضي نقش پکې لري. ډیر ټیکنیکل بحث دی. خو ما چې څومره لوستی استاد پسرلی، د پښتو د شعر د موسیقۍ ډیر ګڼ بالقوا امکاناتې کارولي، هغه بالفعل کړي. د موسیقۍ یا د آهنګونو دغومره ډېره تنوع په معاصره شاعرۍ کې د بل چا په دیوان کې یا د بل چا په شاعرۍ کې نشته. ډېر اوږده وزنونه، حتی ځینې هغه هم پکې شته، عروضي وزنونه هم پکې شته. دا چې د موسیقارانو نه دی ورپام شوی، موسیقاران خو اکثره یغې وي کنه، دغسې شاعرانو شعرونه انتخابوي چې هغه یو څه مشهور وي تیار، او دوی فکر کوي چې د اورېدونکو به خوښ شي، د هغوی خپلې مجبوري وي، د اورېدونکو ذوق او هغه ته ګوري، قرهې ته ګوري، بیا شعر انتخابوي او خپلو حالاتو ته هم ګوري. نو د هندي سبک شاعري، بیا خصوصا د استاد پسرلي شاعري، خو مونږ او تاسو خبرې ورباندې وکړې چې مثلا هغه د ادب او د شعر لوستونکو هم، متخصصو لوستونکو هم ډېره نه دی لوستي کنه، د پوهنتون استادانو، د ادبیاتو شاګردانو له ډېره نه دی لوستي، په اکاډمیکو کړیو کې په بحث نه دی ورباندې شوی، تیزیسونه او کتابونه ډېر نه دي ورباندې لیکل شوي. په همدې وجه هنرمندان یا سندرغاړي کېدای شي د هغه د نوم سره حتی بلد هم نه وي. د هغوی دپاره سخته ده چې دغه د استاد پسرلي شاعري پیدا کړي، بیا انتخاب کړي، او بیا خپله پوه شي ورباندې چې والله په دې کې خو مختلف وزنونه دي، او دا د موسیقۍ دپاره جوړه ده. البته دا نو یو څه کار غواړي چې د سړی د هنرمندانو ورپام کړي، یا دغه خپل ورپام شي. خو ستاسو خبره سمه ده، ډیر ځات امکانات پکشته او دغه امکانات ما معرفي کړی هم دی په کتاب کې، او لا ډیر نور هم مخکې دلی شي خبري ور باندې کېدلی شي. دا هم یو ډیر لوی بحث دی چې ځانته کتاب ور باندې لیکل کېدلی شي دی استاد پسرلی د شعر په هنګ یا موسیقي باندې. بخی ډیر بالقوا امکانات بالفعل کړی دی پښتو د شعر د موسیقي. نو ستاسو خبره سمه ده، زه موافق یم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احسان الله درمل مونږ ته د وخت راکولو، خوشاله سه.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، تاسو نه هم مننه د ټولو اوریدونکو نه مننه چې زموږ خبرې په حوصله واورید. څه سهو شوي وي یا کته پورته خبره شوي وي، بخنه غواړم. ټولو ته مینه او سلامونه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر احسان الله درمل ګټورې او خوندورې خبرې تاسو واورید. وس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
بہار چار کم پبڑو